زموږ همکار خوشحال ځلان په دې باره کې رپورت لري.
که څه هم په فراه ولایت کې کابل اس ورځې مخکې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو فرعي لړۍ پیل شوه، خو د دې ولایت د عامې روغتیا چارواکو پریکړه وکړه چې د فراه په پنځو ناامنه ولسوالیو کې به په جدا توګه د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړي. د فراه د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر شیر احمد هویدا وایي د دې لپاره چې ټول تر پنځو کلونو ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د ګزن خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې په سمه توګه واکسین ورسوي شي، نو ځکه یې دا ځل د فراه ولایت په ناامنه ولسوالیو کې ځانګړی کمپاین پیل کړی دی.
بعضې مشکلات و نارسیهایي کې مسایل امنیتی مطرح بوده.
د ځینو امنیتي ستونزو له امله د فراه ولایت په پنځو ناامنه ولسوالیو کې د عمومي کمپاین پای ته رسیدو وروسته د ګزن واکسین اوس پیل شو. موخه دا ده چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټول تر پنځو کلونو ښکته عمر لرونکي ماشومان هم په سمه توګه واکسین شي، او الحمدلله دا ځل په ناامنه ولسوالیو کې هم تر اوسه د کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي. د فراه ولایت مدني فعالین د عامې روغتیا ریاست د دې پریکړې هرکلی کوي. د فراه د مدني ټولنې ویاند استاد حمیدالله رحماني وایي د دوی د معلوماتو پر بنسټ هره دوره د فراه په پنځو ناامنه ولسوالیو کې د پولیو واکسین په سمه توګه نه عملي کېده. هغه وایي دا ځل چې د عامې روغتیا چارواکو د فرعي کمپاین څخه وروسته د دې ولایت ناامنه ولسوالیو ته د پولیو واکسین د ښه تطبیق په موخه خپل ټول پام اړولی دی، نو واکسین به هم تر یوه بریده په سمه توګه ترسره شي.
دا په یو وار یو کمپاین و، او دا چې په دوه واره باندې تقسیم شي کیدای شي چې هغه اداري مسؤولین خپله ریاست سیاتامه او بزم کې مسؤولین د یونیسف او د واکسین اداره کوم چې دی پر هغوی باندې شتر مدیریت وکړي، او دا کار وتوانیږي چې د ټولو ماشومانو ته د شتر تطبیق.
د دې ولایت اوسیدونکي هم د پولیو واکسین کمپاین له اړخه د فراه ناامنه ولسوالیو ماشومانو ته په جدا توګه واکسینولو سره همغږي دي. حمیدالله مردانی په دې اړه وایي
سربیره پر دې چې میندې پلرونه خوندې وړونه به د خپلو اولادونو د خپلو وړونو د خپل کورنۍ د فامیل او غړو لپاره لاس په کار کېږي، او له دې وروسته به هیڅوک د پولیو د دوه څاڅکي واکسین یا بل هر پروګرام چې پکې شي د هغو څخه د باندې نه پاتېږي.
فراه د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لویو ولایتونو څخه دی چې کلي او ولسوالۍ یو له بله څخه په ډیر لرې واټن کې موقعیت لري، نو ځکه ټولو ولسوالیو او کلیو ته پر ټاکلي وخت د پولیو واکسین رسول آسانه کار نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د پیونګیانګ سره د ستراتیژیک زغم پالیسي پای ته د رسیدو څخه وروسته په اټومي وسلو سنبالي شمالي کوریا په خلاف د امریکا د نظامي اقدام انتخاب پر ځای دی. د امریکا ژغ خبریالي اس بلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر یون بیونګ سی سره د جمعې په ورځ په سیول کې د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې په تبصرو کې د شمالي کوریا په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د مهم بدلون نښې نښانې څرګندې کړې، او وایي د پیونګ یانګ مخ په زیاتېدونکې توغندیو او اتومي پروګرامونو نه باید ودرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended. We're exploring a new range of diplomatic, security, and economic measures.
اجازه راکړئ چې دا خبره پوره څرګنده کړم. د ستراتیژیک زغم پالیسي پای ته رسیدلې ده. موږ ډیپلوماتیک، امنیتي او اقتصادي نوي اقدامات لټوو، او ټول اختیارات د میز په سر پراته دي. ټیلرسن وویل یو لړ جامع قابلیت پیدا شوی دی چې د دغه ګوښه شوي هیواد سره ورباندې چل چلند وشي چې په تخنیکي لحاظ سره لا تر اوسه د خپل جنوبي ګاونډي سره په جنګ کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا وایي
We call on other regional powers and all nations to join us in demanding the North Korean government choose a better path and a different future for its people.
منګ په ټولو سیمایزو قدرتونو او د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ کوو د موږ سره په دې غوښتنه کې یو ځای شي چې د شمالي کوریا له حکومت نه یې کوو چې یوه ښه لاره او د خپلو خلکو لپاره بل ډول راتلونکی انتخاب کړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د خپلو متحدینو د دفاع ملاتړ کوي او موږ به د یو لړ جامع قابلیت پرمختګ ته دوام ورکړو چې د شمالي کوریا مخ په زیاتېدونکې توګه د بالستیک توغندیو د ګواښ مخه ونیسو. همدا علت ده چې امریکا او جنوبي کوریا پریکړه وکړه چې د تات په نامو د توغندیو دفاعي سیستم ځای په ځای کړو. په داسې حال کې چې موږ د چین مخالفت منو خو د جنوبي کوریا په خلاف اقتصادي غچ اخیستل نامناسب او نارامه کوونکي دي. موږ له چین نه غواړو چې له دا رنګه اقدام نه لاس واخلي. موږ د دې په ځای له چین نه غواړو چې د هغه ګواښ غم دې وخوري چې تا دې ضرور کړه چې له شمالي کوریا نه دغه ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات غیر نظامي سیمه یا ډی ایم زی ولیده چې شمالي او جنوبي کوریا سره بیلوي. د بهرنیو چارو د وزیر د آسیا په سفر کې دوهم تمځای جنوبي کوریا ده. تلرسان د پنجشنبه پر ورځ په ټیکو کې وویل د شلو کالو د ناکامه ډیپلوماتیکي کوششونو نه وروسته یو بل روش په کار ده چې شمالي کوریا د اتمي وسلو لرلو نه منی کی. د ویل د دغه دلیل و برخه سیمه ده چې د جاپان، جنوبي کوریا او چین سره د نورو طریقو په باره کې نظریات شریک دي. د بیا ژمنه وکړه چې امریکا له جاپان او نورو متحدینو نه د دفاع کولو ژمنه پر خپل ځای او کلکه ده. د تلرسن وروستی سفر چین ته دی چې د ده په اجنډا کې د جمهور رئیس شی جی پینګ سره ملاقات شامل دی. د شی سره به د ده خبرې د چین د جمهور رئیس او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ د عالي غونډې بنسټ هم کېدي چې تمه ده د اپریل د میاشتې په سر کې په فلوریدا کې وشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د خبرونه بل رپورت د ترکیه او د اروپای اتحادیه ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې انقره ویلي دی چې د اروپای اتحادیه سره د مهاجرینو موافقه د خطر سره مخامخ ده. د ترکیه د هغه ورستي اختر څخه ورسته چې ورکړی دی په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه وزیرانو ته په اروپا کې لاریونونو ته په ویناو بندیز ولګول سو. دغه لاریونونو په ترکیه کې د هغه ریفرندم په اړه و چې هدف یې د ترکیه د جمهور رئیس واک نور زیاتول و. د امریکا خبریال دورین جونز د استانبول څخه رپورت راستولی دی چې پښتو متن به یې خلیل خان تاسو ته واوروي.
د ترکیه د اروپایي چارو وزیر عمر سالک د چهارشنبه پر ورځ دغه کرکیچ په دې خبرې نور هم زیات کړ چې وی ویل چې ترکیه د موافقه ټول مکلفیتونه پوره کړي خو اروپایي د دې خبرې ژمنې نه دي پوره کړي.
حتی ګوچمنلر کونسوندکی انساني دورم اروپا دا ډېر کوټیه گیتمشت.
هغه وای هغه چې کله د اروپایي د دې مکلفیتونه ته وګوري چې باید پوره کړي نو دای داسې کوم هیڅ دلیل نه ویني چې ترکیه د ماجرینو په دې موافقه کې پاتې شي. تیر کال د موافقه پر اساس ترکیه په دې کانسی و چې د خپل سرحدونو امنیت به ټینګوي او هغه ماجرین به قبلوي چې اروپایي اتحادیه ته په غیر قانوني ډول ننوتی دي. دغه موافقه د دې سره مرسته وکړه چې د ماجرینو لوی شمیر چې اروپا ته بتلل دا غوی شمیر راکم کړي. خوان کری بیا اوس برسلز په دې تورن کړی دی چې د ترکیه اتباعو ته د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ننوتلو اجازه په ورکولو کې پات راغلي. بلې خو برسلز بیا دغه تورونه ردوي. د هالند او جرمنی ترمنځ د کرکیچ هغه مهال اوښته ورسید چې دغه هیوادونو د ترکیه وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې په ترکیه کې د ریفرندم یا ټولپوښتنې لمخي په اروپا کې میشته ترکیه وګړو ته کمپاین وکړي. د دې کمپاین مخه د جمهور رئیس واک زیاتول دی. د المانیټر ورځپاڼې سیاسي کالم لیکونکي سمی ادیز وای انکره د ماجرینو موافقه د یو کارت په توګه د اروپا پر ضد استعمالوي. هغه وای
An impression has been created by this government and that this is the mistake from the beginning in negotiating this deal. It turned into a bartering situation. You know, you give us this and you give us the visas and we'll give you this and that sort of thing. Greece, I understand, is in a panic because, you know, there's the fear that, you know, without...
یو داسې حالت د اوسنی حکومت لخوا جوړ شوی چې د موافقه پر سر خبرې کول له لومړي سره یو اشتباه و. اوس دغه موافقه یو داسې بدیل حالت رامنځته کړی دی. معنی دا چې تاسو موږ ته دا راکړئ، تاسو موږ ته ویزې راکړئ، نو موږ به تاسو ته دا درکړو او هغه به درکړو. زه پوهیږم یونان په دې ډار کې دی چې د دې موافقې پرته به هغوی د مهاجرینو د لوی شمیر تعداد سره مخ سي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جرمني او د هالند د مشرانو سره د خبرو بېسارو جنگ شروع کړی دی، او دغه راز انکاري بیا اروپایي اتحادیه په دې هم په کلکه غندلې ده چې د ترکیې ملاتړ یې نه دی کړی. د اروپایي اتحادیه د خبرو ځنډیدل به د ترکیې په ډیپلوماټیکي انزوا کې نوره هم اضافه وکړي، او دغه راز دغه هیواد اقتصادي وضعیت چې له مخې لاندې مشکلاتو سره مخ دی نور هم خراب کړي. خو په اروپا کې هم فشار په زیاتېدو دی چې د ترکیې پر ضد دي سخت دریځ غوره کړي. څېړونکو خبرداری ورکړی چې اردوان کېدای سي په خپلو خبرو کې بند راسي او دې ته مجبور کړل سي چې د اروپا پر ضد نور سخت اقدامات هم واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په نوې وړاندې سوي رپورټ کې میانمار غندل سوی دی چې د خپل مسلمان اقلیت روهینګیا سره تبعیض ته رسمي بڼه ورکوي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په میانمار کې د بشري حقوقو خاص استازي انګلی امنی چې د نوي حکومت نږدې یو کال پوره کیږي او په دغه وخت کې له بشري حقوقو نه ډېرې زیاتې سرغړونې شوي دي چې سمدستي پاملرنه ورته په کار ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استازي انګلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
I heard allegation after allegation of horrific events like these. Slitting of throats, indiscriminate shootings, setting alight houses with people tied up inside, and throwing very young children into the fire, as well as gang rapes and other sexual violence. Even men, young...
زه په دغو بدغونو پیښو لکه د مریو پرې کول، بې له تبعیض نه ډزې کول، کورونو ته اور اچول، د خلکو تړل او ډېر واړه ماشومان ورته اچول او همدغه راز ډله ییزه بې عفتي کول او د نور جنسي تاوتریخوالي تورونه بیا بیا اورم، او حتی زړو او ځوانو کسانو زما په مخ کې په چغو چغو وژړل او ماته د هغه څه په باره کې وویلې چې لیدلی دي او زیانونه یې ورنه ګاللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا خاص استازي یانګي لی وویلې د جنوري په میاشت کې د میانمار د پراخان ایالت ته سفر کړی و. په دغه وخت کې د غچ او قصد اخیستنې په اعمالو باندې دومره پریشانه شوله چې هیڅکله نه وه شوي. د یانګي له ارزیابۍ نه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د تیرې میاشتې په سر کې یو بل راپور خپور کړ چې د بشري حقوقو نه د میانمار امنیتي قواوو سرغړونې یادې شوې دي. د اکتوبر په 9 نیټه وسله والو کسانو د پراخان په ایالت کې د سرحدي پولیسو په درو پوستو باندې حملې وکړې چې 9 پولیسان یې ووژل. د بشري حقوقو ماموران وایي دغه تاوتریخوالي څه باندې 6000 روهینګیان مجبور کړل چې له شمالي ایالت فراخان نه بنګلادیش ته وتښتي. یانګلی وویلې له دې نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې ښایي حکومت کوشش کوي روهینګیا له ټول هیواد نه وشړي. د بشري حقوقو د شورا خاصه استازي یانګلی د میانمار له حکومت نه وغوښتل چې خپل قضایي، اجرایي او مقننه قواوې اصلاح او عصري کړي. دی وویلې د میانمار د 1992 کال د تابعیت قانون چې د روهینګیا د زیږیدنې حقوق پکې نه دي منل شوي تبعیضي و، نو په کار ده چې اساسي تغییرونه پکې راشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
په سومالی لند کې تقریبا 25 کاله کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده، خو تحقیقونکي لا هم لګیا دي د هغو قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډله ییزه توګه ښخ سوي دي. هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د دغو ډله ییزو وژنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته یې وسپاري. نور تفصیل تاسې په دې رپورټ کې واوري.
تحقیقونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم ورسره مل دي، د سومالیلند د بربیرا په ښارګوټي کې خاورې لټوي چې شواهد پیدا کړي. هغوی تازه د یو داسې سړي مړی پیدا کړی چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیرش کاله مخکې په داسې حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوي دي او بیا په څا کې اچول شوی. په ډله ییزه توګه وژل شوي خلک په سومالیلینډ کې د اساق د قبیلې کسان وو. داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژلي دي. په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک وو. د سومالیلین خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغه کمیسیون مشر دی چې په سومالیلینډ کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوي کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته ښخوي.
Every person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس ښخ شي. په همدې خاطر موږ د غمړي راباسو، پاکوې، د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته ښخو. د تحقیقونکو د ډله د مړو د رایسلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغوی ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالیلینډ کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یوه جنجالي موضوع ده. دغه کمیسیون په 13 کلونو کې چې تحقیقات یې پیل کړي دي، تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه ښخ شوي دي. د تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته د هغه انسان کوپړې وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځایه ماته شوې وه. اکثر مړي چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګېدلې دي او مړه شوي دي. که چیرته موږ دا ثابت کړو چې یو څوک په سر په مرمۍ لګېدلی او وژل شوی دی، دا په دې معنی چې هغه په خپل مرګ نه دی مړ شوی. د دغه شان شواهدو په ترلاسه کولو سره موږ په محکمې کې دا ثابتولی شو چې دا یو قتل دی. تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یوه غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد انی فاطمر چې تیر ماښام د روسي چارواکو په رسمي بلنه په یو درې ورځني سفر مسکو ته تللی، نن د جمعې په ورځ د روسي د ملي امنیت شورا د سیکرټر نیکولای پیتروشوف سره د افغانستان او روسي په اړیکو خبرې کړې دي. نن ولسمشر ترامپ د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره ملاقات کوي. په دغو خبرو په ایجنډا کې به د جرمني په ګډون د اروپایي متحدینو سره د امریکا د اړیکو په غښتلتیا او نورو دوړخیزو مسلو بحث وشي. د شمالي کوریا په اړه د امریکا ستراتیژیک زغم هغه مال پای ته ورسید چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د جمعې په ورځ په جنوبي کوریا کې وویل که شمالي کوریا د خطرونو کچه نور هم پورته کړي نو پوځي اقدام پر میز پروت دی. هغه وویل د 2 لسیزو راهیسې شمالي کوریا اټومي پروګرام د ختمولو هڅې ناکامې شوې دي. د ناټو سرمنشي له ترکیه او اتریش غوښتي دي چې خپل ډیپلوماټیک جنجال حل کړي. د ناټو سرمنشي د جمعې پر ورځ ول په دې کا په کار د چې ترکیه او اتریش خپل ډیپلوماټیک جنجال حل کړي، ځکه چې همکاري د یو شمیر پروګرامونو د پلي کېدو مخه نیولې ده. د اروپایي اتحادیې چارواکو د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو غوښتي دي چې خپلو خدماتو کې بدلون راولي. د اروپایي کمیسیون یو وایي د جمعې پر ورځ ول کچېری فیسبوک، ګوګل او ټویټر د خپلو خدماتو په وړاندې کولو په شرایطو کې د یوې میاشتې په موده کې بدلون رانولي نو جریمه به سي. او شاوخوا 10 کسه سومالیان د یمن ساحل سره نږدې وژل شوي دي. د پنجشنبه پر ورځ ناوخته 10 کسه سومالی مهاجر د یمن ساحل ته نږدې د هلیکوپټر د طیارې په برید کې ووژل شول. دا وخت
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو په لنډ وخت کې به د تاریخ خپرونه پیل شي. د تاریخ خپرونې همکار قدیر مشرف به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو مشرف اوسئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 10:30 شب به وقت افغانستان و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 17 مارچ سال 2017 میلادی بود. توجه کنید به خبرهای این ساعت. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز جمعه در دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روی توسعه روابط سیاسی، استراتژی‌های مشترک مبارزه با دهشت افغانی و تطبیق مؤثر پروژه‌های منطقه‌ای اقتصادی صحبت کرد. آقای اتمر در این ملاقات روسیه را متحد مهم منطقه‌ای خود عنوان کرده، گفت که همکاری و مشارکت روسیه در مبارزه با دهشت افغانی به عنوان تهدید مشترک منطقه‌ای حائز اهمیت است. آقای لاوروف با تاکید بر همکاری دوامدار کشورش با افغانستان گفت که روسیه برای تامین امنیت و صلح در افغانستان از پالیسی ها و اولویت های دولت افغانستان حمایت می کند. رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار پس از ادای نماز جمعه از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد، اما در آن حمله یک فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ننگرهار نخستین فردی است که در برابر گروه داعش فتوای جهاد را صادر کرده بود. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن حضرت.
یک فرد حمله کننده انتحاری ساعت 2:30 دقیقه ظهر روز جمعه زمان خود را منفجر ساخت که مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار از مسجد بیرون میشد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در این حمله شخص رئیس حج و اوقاف هیچ گونه آسیبی ندیده، ولی یک برادر او که مانع نزدیک شدن فرد انتحاری با مولوی عبدالظاهر شد کشته شده و 3 فرد دیگر ملکی زخمی شدند. و ای گفت که رویداد در قریه احمد هجرت مربوط به ولسوالی سخرود رخ داده و به دیگر نمازگزاران در این حمله هیچ گونه آسیبی نرسیده است. فرد انتحاری با استفاده از یک موتر نو کرولا خود را وارد محل کرده بود. بر اساس معلومات کشفی، هدف از این حمله انتحاری خود شخص مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار بود. 4 نفر که در انتقال و سازماندهی این حمله انتحاری دست داشتند از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت شدند. اما خود مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار به صدر امریکا گفت که پس از وقوع رویداد 3 فرد انتحاری دیگر را که میخواستند خود را در همین زمان بین مردم ملکی انفجار دهند بازداشت نمودند. او گفت فرد انتحاری نخست در پیش مسجد جامع قریهشان را سرای او قرار گرفته بود و این رویداد را کار شبکه استخباراتی پاکستان عنوان کرد. اصلا این پلان همه سوی دارای ایسای پاکستان ترتیب شده بود. بارها به ما هشدار داده بودند، ولی آن را توسط همین یجیران خود انجام دادند، توسط طالب و داعش، و اینها این کار را کردند، ولی بعد روشن خواهد شد. محل رویداد و اطرافیان تا شام امروز از سوی نیروهای امنیتی افغان در محاصره قرار داشت و به علت خطرات احتمالی باشندگان محل تا ناوقت عصر اجازه بیرون شدن از خانه هایشان را نداشتند. اما باشندگان محل میگویند فرد تیهاری میخواست وارد مهمانخانه حاجی عبدالرحمن شمس یکی از قماندانان پیشین جهادی شود، جایی که رئیس حج و اوقاف ننگرهار و سایر مسافران محل تجمع داشتند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار نخستین مفتی طرفدار دولت در برابر گروه داعش در ننگرهار است و یکی از مدت 1 سال به این طرف مسئولیت ریاست حج و اوقاف این ولایت را عهده‌دار است. امامان و خطبای مساجد را در مناطق شهری و روستایی از مخالفت با دولت کشیده و در برابر مخالفان دولت بسیج نموده است. آقای حقانی اکثرا در برابر مخالفان دولت افغانستان و در حمایت نیروهای مشترک افغان سخنرانی می‌کند.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. توجه کنید به ادامه خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید بعد درخواست دهلی جدید تلاش برای ردیابی 2 شخصیت مذهبی هندی را در پاکستان آغاز کرده است. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به صدر امریکا گفت که اسلام آباد تقاضای مقامات هندی را برای همکاری در ردیابی 2 روحانی دریافت کرده است. بر اساس گزارش ها 2 روحانی هندی به شمول مسئول درگاه نظام الدین اولیا در دهلی جدید در پاکستان لادرک می باشند. آن 2 نفر پیش از آن که به تاریخ 8 مارچ برای بازدید درگاه به لاهور بروند، غرض ملاقات با وابستگانشان به کراچی رفته بودند. دید و بازدید خادمین درگاه نظام الدین اولیا در دهلی و درگاه ها در پاکستان یک روال عادی می باشد. دونالد ترامپ و صدر اعظم آلمان امروز جمعه در قصر سفید با هم ملاقات کردند و تا لحظات در کنفرانس مطبوعاتی حضور خواهند یافت. این نخستین دیدار انگلا مرکل با رئیس جمهور آمریکا از زمان پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می باشد. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ پذیرش پناهجویان را در آلمان یک اشتباه فاجعه بار خوانده بود. حکومت به رهبری آقای ترامپ همچنان خواهان پرداخت پول بیشتر از سوی کشورهای عضو ناتو شده است. اما خانم مرکل از منتقدین فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع سفر مهاجران و پناهجویان به آمریکا می باشد. انتظار می رود نحوه معامله با روسیه و آینده ناتو از دیدگاه ترامپ موضوع داغ بحث میان دو رهبر در قصر سفید باشد.
قصر سفید تا هنوز هم بر ادعای سم مکالمات آقای ترامپ توسط حکومت باراک اوباما اصرار می ورزد. این در حال است که کمیته رسیدگی به ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر استراق سم مکالمات وی توسط حکومت پیشین این کشور در سنا میگوید شواهد بر ادعای دونالد ترامپ وجود ندارد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید گفت که آقای ترامپ همچنان بر سر حرف خود ایستاده است و به زودی معلومات جدید ارائه خواهد داشت. سوریه میگوید که یک جت جنگی اسرائیل را سقوط داده و یک فرمان طیاره دیگر اسرائیلی را هدف قرار داده است. اما اسرائیل گفته است که تمام طیاره‌های جنگیش پس از انجام عملیات هوایی صبح جمعه بر اهداف مختلف در سوریه دوباره به گونه مسئول به میدان برگشتند. وزارت دفاع اسرائیل با نشر اعلامیه واضح نساخته که کدام اهداف را نشانه گرفته است، اما سوریه میگوید که جت‌های اسرائیلی بر یک هدف نظامی در پالمیرا حمله کردند. این نخستین حمله هوایی پس از دیدار صدر اعظم اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میباشد که از متحدین بشار الاسد به شمار می‌رود. نماز جمعه در مناطق تحت کنترل شورشیان مخالف اسد در شمال حلب پس از آن لغو شد که در یک حمله هوایی بر مسجد مزدحم کم از کم 40 نفر کشته شد. فعالین مخالف حکومت اسد تا با تایید این خبر به اسوسییتد پرس ائتلاف به رهبری ایالات متحده را مسئول آن حمله مرگبار بر مسجد عمر ابن الخطاب در حلب عنوان کردند. مرکز فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در فلوریدا به گونه جداگانه گفته است که حمله هوایی را بر محل ملاقات افراد القاعده در ولایت ادلب انجام دادند که چندین دهشت افغان را کشتند. اما فعالین ادعا دارند در حمله هوایی در نزدیکی ولایت ادلب نیز یک مسجد هدف قرار گرفته است. ائتلاف به رهبری ایالات متحده از 2 سال به این سو اهداف گروه داعش و وابستگان القاعده را در سوریه هدف قرار می دهد. وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر بر یک رویکرد جدید برای رسیدگی به تهدید رو به افزایش سلاح‌های اتمی کره شمالی تاکید کرده و گفته است که این رویکردها شامل اقدامات شدیدتر در مقایسه با عملکردهای حکومت باراک اوباما خواهد بود. رکس تلرسن روز جمعه در کره جنوبی تصریح کرد که دیگر زمان پالیسی استراتژی شکیبایی به پایان رسیده و ایالات متحده طیف جدیدی از اقدامات دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی را تحت بررسی دارد. آقای تلرسن در ملاقات با همتای کره جنوبی گفت که حمله بر کره شمالی یکی از گزینه‌ها می باشد. در نخستین سفر رسمی وزیر خارجه آمریکا به آسیا، تلرسن بر علاوه کره جنوبی از ژاپن و چین نیز دیدار خواهد کرد. شمار تلفات مهاجران در سال گذشته میلادی به ویژه در حوزه آب‌های مدیترانه افزایش یافته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه با نشر آمار تلفات از آن داشت که 7763 مهاجر در سال 2016 در سرتاسر جهان تلف شده که 27% افزایش را در مقایسه با سال 2015 نشان می‌دهد. دو بر سه حصه این تلفات به گفته IOM در حوزه آب‌های مدیترانه بوده، جایی که 5098 نفر زندگیشان را حین سفر از آفریقای شمالی، ترکیه و شرق میانه به اروپا از دست دادند. استفاده از کشتی‌های فرسوده، سوار کردن بیش از حد مهاجرین در قایق‌ها و سفر در آب‌های طوفانی دلایل عمده افزایش تلفات مهاجرین را در مسیر آب‌های مدیترانه تشکیل می‌دهد. در تازه‌ترین مورد یک مقام طبی یمن روز جمعه گفت که یک کشتی مملو از مهاجرین سومالیایی در نزدیکی سواحل یمن هدف حمله هوایی قرار گرفته که در آن 31 تن جان خود را از دست داده و 77 تن دیگر نجات داده شدند. گفته شده است که قربانیان اسناد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگی را نیز با خود داشتند. تا هنوز عامل حمله روشن نیست.
یک محکمه حکومت ژاپن و شرکت برق توکیو را به خاطر غفلت از اقدامات ایمنی سونامی در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما مسئول قرار داده، حکم پرداخت غرامت به 62 خانواده از هزاران فامیل را صادر کرده که در جریان انتشار تشعشعات هسته‌ای فاجعه 2011 ژاپن مجبور به ترک منازلشان شدند. در سونامی 2011 ژاپن هزاران نفر جانهایشان را از دست دادند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا و توجه شما را به ادامه گزارش ها از این برنامه به میزبانی رویا زمانی جلب می‌داریم.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. در بخش گزارش ها، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این کشور روسیه را متحد مهم سیاسی خود میداند. آقای اتمر در دیدار با سکرتر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که حکومت افغانستان خوشبین تلاش های مثبت آن کشور در زمینه صلح افغانستان است. سمسا مسیرت در این مورد گزارش دارد که تقدیم شما میکنیم.
محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان غرض دیدار با مقامهای روسی برای یک سفر رسمی 3 روزه شام دیروز پنجشنبه به آن کشور سفر کرد. آقای اتمر صبح امروز جمعه با نیکولای پتروشوف سکرتر شورای امنیت ملی روسیه در مورد مبارزه با دهشت افغانی، تامین ثبات در افغانستان و توسعه روابط سیاسی و امنیتی بین افغانستان و روسیه صحبت کرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در مورد ملاقات آقای اتمر و پتروشوف با صدای آمریکا گفت مقام‌های دو کشور روی مسائل مرتبط با تماس‌های روسیه با گروه طالبان و روند صلح افغانستان نیز صحبت کردند. به گفته آقای غرزنگ، دولت افغانستان به نقش مثبت روسیه در روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان خوشبینانه می‌نگرد. آقای غرزنگ در مورد سخنان آقای اتمر با همتای روسیه‌اش گفت:
مشاور امنیت ملی افغانستان گفتند که افغانستان روسیه را متحد مهم سیاسی خود تلقی می‌کنند و در امر مبارزه با دهشت افغانی کمک روسیه با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تامین صلح و ثبات در افغانستان و همچنان مبارزه با کشت قاچاق و تولید مواد مخدر به همکاری های همه جانبه این کشور نیاز دارد.
به گفته آقای غرزنگ در این دیدار پیرامون توسعه همکاری سیاسی و امنیتی میان افغانستان و روسیه با جزئیات بحث شد و در زمینه مبارزه با تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر روی تدابیر مشترک توافق صورت گرفت. در این دیدار نیکولای پتروشوف مشاور شورای امنیت روسیه در مورد تماس این کشور با طالبان نیز توضیح داده است. آقای غرزنگ گفت این مقام روسی هدف از تماسشان با گروه طالبان را تشویق این گروه برای پیوستن به گفتگوهای صلح بر رهبری دولت افغانستان خوانده است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان از تماس روسیه با طالبان مبنی بر تشویق این گروه برای پیوستن به روند گفتگوهای صلح با رهبری دولت افغانستان ابراز خرسندی کرده است. در همین حال برخی تحلیلگران نیز باور دارند که روسیه میتواند در زمینه صلح افغانستان و مبارزه با دهشت افغانی کمک کند. فیض محمد زلاند استاد روابط بین الملل در پوهنتون کابل در صحبت با صدای آمریکا در مورد تقابل روسیه و آمریکا در امر مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان گفت جنگ افغانستان به سود منافع منطقه‌ای هیچ طرف نیست.
روسیه با تضادهای سیاسی منطقه‌ای آمریکا پرداختن مگرم ما دیدیم وقتی که آمریکا ناتو با افغانستان جنگ علیه دهشت افغانی را شروع میکرد، روسیه یکی از ممالک‌های منطقه بودند که با ناتو همکاری نمود، حتی در اواخر از رای روسیه اقبالات ناتو صورت می گرفت.
آقای زلاند گفت روسیه به دلیل اینکه در همجواری افغانستان منافع ملی خود را تعقیب میکند میتواند به صلح افغانستان کمک کند. به گفته این تحلیلگر روسیه میتواند با استفاده از چین، پاکستان، ایران و یا هم تعهد شانگهای تاثیرات سیاست‌های منفی منطقه را در افغانستان کاهش دهد. پیش از این دولت روسیه با میزبانی نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و روسیه در مورد صلح و ثبات افغانستان بدون دعوت مقام‌های افغان با واکنش تند حکومت افغانستان مواجه شد. پس از آن در نشست دومی مسکو از دولت افغانستان نیز دعوت کرد. همچنان رابطه دولت روسیه با گروه طالبان نیز واکنش‌هایی را به همراه داشت. مقامات محلی افغانستان ادعا کردند که روسیه طالبان را حمایت می‌کند، اما روسیه چندین بار با رد این ادعا گفته است که تماس آن کشور با طالبان فقط برای حفظ جان شهروندانش در افغانستان بوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تا هنوز سرنوشت انتخابات فدراسیون از سوی فیفا روشن نشده است. با مصاحبه عبدالحی ورشان با کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان توجه شما را جلب می‌داریم در این مورد.
جنرال صاحب، سرنوشت انتخابات فدراسیون فوتبال چطور شد؟
انتخابات به شما بهتر معلوم، تاریخ 5 اپریل قرار بود انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد و ما این تاریخ با فیفا هم کردیم، فیفا هم منظور کرده بود این تاریخ نماینده های با صلاحیت از اونها می آمد با انتخابات فوتبال گرفته می شود. متاسفانه یک تعداد از افراد مسلحی که از مربوط پارلمان بودند در روز عقد فرمای کاندیداتوری اونا مسلح به فوتبال آمدند، یه جنجال شد. ما مسئله را به کمیته قضایی فیفا روان کردیم، اونا تا تاریخ 20 اپریل وقت خواستند، تاریخ 20 کمیته قضایی دایر میشه و سرنوشت و نتایج فوتبال معلوم میشه، یا فوتبال افغانستان به تعلیق میره و یا انتخابات به تعویق میفته و یا کدام تاریخ مشخص برای ما خواهد گفتند. 3 تا پوینت است. امیدوار هستیم کاری نشود که فوتبال افغانستان به اثر مداخلات پارلمان و مداخله مسلحانه خراب بشه.
قرار است در 28 مارچ تیم ملی فوتبال افغانستان با ویتنام مسابقه بکند. آیا آمادگی های لازم گرفته شده است؟
فعلا تیم ملی در قطر است. تا فردا تمام بازیکنان ما که در کلاب‌های خود بازی میکنند اروپا همشان به قطر به خیر تشریف میرند. یک مسابقه با سنگاپور مسابقه تدارکاتی داریم و بعد از سنگاپور به تاریخ 24 بر 25 25 مارس میرن به تاجیکستان. دو تا تمرین در اون زمینی که مسابقه میکنیم نیزم داریم و تاریخ 28 با ویتنام مسابقه است. ما هم آمادگی داریم، هم بشاف از خدا کل بچه های تیم ملی در کلاب های خود بازی دارن و همشان آماده هستن.
توقع شما از تیم ملی فوتبال افغانستان چیست؟ آیا درخشش خواهد داشت؟
در ما بسیار اهمیت داره بازی ویتنام. ما اگر بازی ویتنام رو ببریم طبیعی است که در گروپ ما مسابقه با کمبودیا راحت می باشیم و همچنان مسابقه که با لبنان داریم. ما امیدوار هستیم که بچه ها یه اهمیت همه درک کردن و درک میکنن. امیدوار هستیم که نتیجه خوبی به خیر بیشه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، آیا می دانید که بزرگترین عضو بدن انسان جلد بدن است؟ جلد بدن انسان نقش خارق العاده دارد و وظیفه آن حفاظت اعضای داخلی بدن از مشکلات بیرونی است. از این رو عکسبرداری 3D از جلد کاملا فعال بدن انسان توسط دانشمندان در یک پوهنتون در هسپانیا یک اختراع مهم است. دانشمندان مدت هاست که در حال رشد پوست بدن انسان در یک لابراتوار می باشند، اما اگر این کار با تصویربرداری از فعالیت زنده جلد انجام شود یک موفقیت بزرگ خواهد بود. خوزی لوئس از دپارتمان بایو انجینیرینگ پوهنتون چارلز سه مادرید می گوید که
توانایی استفاده از تصویر برداری 3D برای کنترل مقدار پوست در یک فاصله زمانی برای ما فرصت‌های جدید را فراهم می‌کند. این کار زمانی که آزمایش عملی می‌کردیم غیر ممکن بود.
کلید اساسی این روند بایو انکس که استفاده از ترکیب از پلازما است که حاوی سلول زنده جلد، سلول‌های بافت همبند به نام فایبروبلاستیک ها و سایر مواد بیولوژیکی می‌باشد. شرکت بایودان که یک شرکت بایو انجینیرینگ می باشد، دانشمندان را در این تحقیق کمک می کند. آلفرد باریس که از این شرکت می گوید که در جریان رشد این ماده بایو انت بر جایی که جلد ساخته می شود، پاشیده می شود.
Lo que se fabrica es piel 100% humana.
ما 100% جلد انسان را با دو لایه آن که غشای میانی پوست و پوست بیرونی آن است تولید میکنیم. اینها قابلیت تولید کلاژن های خود را دارند که برای تداوی زخم ها و سوختگی ها در سکتورهای طبی و صنعتی استفاده شده میتوانند. همچنان برای آزمایش های صنایع کیمیایی صحی و آرایشی قابل استفاده میباشد.
پوست زنده یا فعال می توان از حجرات پوست خود انسان نیز ساخت که برای تداوی سوختگی های شدید استفاده می شود. ماشین چاپ سیبودی یا 3D می توان که 100 سانتی متر مکعب جلد را در نیم ساعت بسازد. دانشمندان به شمول حوزه لوئس می گویند که گام های بعدی منطقی برای بایو انجینیرینگ این است تا سایر اعضای بدن را نیز بسازند.
The idea for future would be to be able to fully print complex organs.
مفکوره برای آینده این است تا ما قادر شویم اعضای پیچیده بدن مانند قلب یا گرده ها را چاپ کنیم. اما قسمی که گفتیم اینها همه آرزوها و خوابهایی است که همه ما در این عرصه داریم، اما زمان آن را تعیین کردن نمی توانیم.
تصویربرداری از جلد در حال حاضر توسط سازمان‌های نظم اروپا بررسی می‌شود تا از مسئولیت آن اطمینان حاصل شود، اما به زودی برای استفاده‌های صحی و دارویی در دسترس قرار خواهد گرفت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
می پردازیم به ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. دیپلمات ارشد ایالات متحده در دومین روز سفرش به کشورهای آسیایی یک بار دیگر بر یک روی کرده جدید در رسیدگی به تهدید رو به افزایش سلاح اتمی کره شمالی تاکید ورزیده گفت که این روی کردها شامل اقدامات شدیدتر در مقایسه با عملکردهای حکومت براک اوباما خواهد بود. به گزارش در این مورد گوش میدهید که همکار ما ژیلا سمی آن را به توجه میرساند.
رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا در یک نشست خبری مشترک با یون بیونگ سه وزیر خارجه کره جنوبی هشدار داد که اگر کره شمالی امنیت کره جنوبی را مورد تهدید قرار دهد با واکنش مناسب مواجه خواهد شد.
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended. We're exploring a new range of diplomatic.
تلرسن گفت بگذارید واضح بگویم مش شکیبایی آمریکا خاتمه یافته است. ما طیف جدیدی از اقدامات دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی را تحت بررسی داریم. تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد. آقای تلرسن گفت اقدامات نظامی علیه پیونگ یانگ یکی از گزینه هاست. تلرسن گفت کره شمالی باید درک کند که برای داشتن یک اقتصاد شگوفان در آینده نیاز دارد تا انکشاف سلاح هسته‌ای، راکت‌های بالستیک و دیگر سلاح کشتار جمعی خود را متوقف سازد. تلرسن روز پنجشنبه در توکیو گفته بود که بعد از 20 سال مشی‌های ناکام آمریکا برای غیر هسته‌ای ساختن کره شمالی به رویکرد متفاوت نیاز است. آقای تلرسن در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما او گفت هدف از سفر به ژاپن، کره جنوبی و چین مطرح ساختن دیدگاه‌ها روی روش‌های جدید برای مقابله با تهدید است که از جانب کره شمالی متوجه همه می‌باشد.
We call on other regional powers and all nations to join us in demanding the North Korean government choose a better path and a different future for its people.
تلرسن گفت از قدرت‌های منطقه می‌خواهیم تا به ما پیوسته و از کره شمالی بخواهند که مسیر بهتر و آینده متفاوت‌تری را برای مردم کشور خود انتخاب کنند. ایالات متحده متعهد به حمایت از دفاع متحدین خود بوده و به انکشاف قابلیت‌های وسیع خود برای مقابله با تهدید فزاینده راکت‌های بالستیک کره شمالی ادامه خواهد داد. آقای تلرسن افزود به همین علت ایالات متحده و کره جنوبی تصمیم به نصب سیستم دفاع راکتی THAAD گرفتند. او گفت ما می دانیم که چین مخالف این اقدام است، اما تحریم های اقتصادی وضع شده علیه کره جنوبی نامناسب و ناراحت کنند است. به جایان آقای تلرسن از چین خواست تا به این تهدید کره شمالی که نصب سیستم دفاع راکتی را لازمی ساخته است توجه کند. وزیر خارجه آمریکا گفت کره شمالی و مردم این کشور نباید از همسایگان خود یا ایالات متحده بترسند، زیرا آنها فقط خواهان صلح هستند. آقای تلرسن یک روز قبل در کنفرانس مشترک با همتای ژاپنی خود در توکیو به مسئولیت چین در زمینه تهدیدات کره شمالی اشاره کرده گفت چین به نفع قطعنامه‌های 2221 و 2230 سازمان ملل رأی داده و همه انتظار دارند تا به تعهداتش عمل کند و تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های سازمان ملل را کاملا اعمال نماید. توقف بعدی تیلرسون در چین است. او قرار است در این سفر با شی جی پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند. بر علاوه بحث روی اقدامات بعدی علیه کره شمالی قرار است در این دیدار وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور چین در مورد نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جی پینگ هم صحبت کنند. آقای ترامپ در اوایل ماه اپریل در ایالت فلوریدا میزبان آقای شی خواهد بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در این بخش برنامه شنوندگان گرامی گزارش داریم از یک نمایشگاه بین المللی موتر که از اواسط ماه فوریه تا اواسط ماه مارچ در کشور سوئیس برگزار شد. در این نمایشگاه مردم بیشتر به موترهای کوچک جیب مانند توجه داشتند. همچنان موترهایی که تکنولوژی پیشرفته مسئولیت و آسایش راننده را در نظر گرفته بود بیننده بیشتر داشت. این گزارش را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
در حالی که مردم در انتظار موترهای بدون راننده با بازارند، موترسازان در نمایشگاه بین المللی موتر امسال در سوئیس موترهای جیپ مانند خود را که جاگزین موترهای مدل سابقه سراچه و دیگر موترهای تیز رفتار می گردد به نمایش گذاشتند. مدت طولانی بعد از توقف ساختن موترهای خرد جیپ مانند، شرکت های موترسازی دوباره به تولید آن اقدام ورزیدند. صنعت موترسازی اروپا که در اثر بحران مالی حوزه یورو ناشی از قرضه حکومت و بانک در آخر سال 2009 صدمه دیده بود، در سال 2015 دوباره به پا ایستاد. فروشات موتر در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به 9.3% رشد کرد و 13.7 میلیون موتر به فروش رسید.
ما شاهد به بازار آمدن موترهای قوی و نیرومند هستیم. اگر شما 5، 6، 7 یا 8 سال به عقب برگردید، وقتی تمام جهان بر رکود اقتصادی مواجه بود، این نمایشگاه یک نمایشگاه بسیار خوبی بود. حالا ما شاهد تولید موترهایی هستیم که در آن فلزات جدید و بسیار پیشرفته به کار رفته است.
شرکت موترسازی نیسان موتر بدون راننده IDS کانسپت را با اشترنگ که دارای قابلیت جمع شدن می باشد به نمایش گذاشت. پاول ویلکاکس مسئول بخش اروپایی این شرکت می گوید که آنان یک مدل جدید خود را به نام کشکایی که به صورت خودکار بر روی شاهراها سفر خواهد کرد سال آینده به نمایش خواهند گذاشت. وی می گوید به باور نیسان خودکار بودن طوری نیست که آنان به وجود آید، بلکه تکنولوژی ها مرحله به مرحله پیشرفت خواهد کرد و به مرحله خواهیم رسید که مردم آن را مرحله یک کاملا خودکار می دانند. نظریه قوی این است که در موترها همیشه یک راننده وجود خواهد داشت و بسته های خودکار فقط برای سهولت راننده و مسئولیت موتر اضافه خواهد شد.
در سال 2017 ما نخستین مرحله سلسله مراحل موتر خودکار را در موتر کشکای خود اعلان می‌کنیم. موتر خودکار ما که به طور پروگرام شده و بدون دخالت راننده روی شاهراهای بزرگ رانندگی خواهد کرد.
مسئولان شرکت‌های دیملر ای جی و مرسدس بنز می‌گویند که مسئولیت و راحتی که در موترهای خودکار در نظر گرفته شده است در بسیاری از مدل‌های موترهای آنان اضافه شده است.
من باور دارم که در موترهای خودکار فواید قابل ملاحظه برای مشتریان وجود دارد. مسئولیت و آسایش قابل ملاحظه برای مشتریان. اگر مشتری می‌خواهد که مسئولیت و آسایش بیشتر بخواهد، آنان می توانند برای رانندگی در حالات معین تمرکز نکنند.
ولی در حالی که مردم منتظر آمدن موترهای خودکار یا بدون راننده با بازار هستند، مدل‌های مختلف موترهای عادی در نمایشگاه توجه مردم را به خود جلب کرده بود. این نمایشگاه از اواسط ماه فوریه تا تاریخ 13 مارچ دوام داشت.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voidari و همچنین وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس dari.voanews.com دنبال کرده می دانند. همچنین شما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را در از صفحه فیسبوک ما نیز شنیده می دانند. امید که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.